السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمېرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې چې د دوی د اعمال په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم څرګند کړي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د 1:55 خوا شوې او چاودیدونکي مواد یو پله لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څانګې په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبې تر شنبې پورې د سهار له اتو تر نیمې شپې فعاله دی او خلک کولی شي د واټساپ لارې هم دوی ته په اعلان شوې شمېرې پیغامونه پرېږدي پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ووځي که نه په زور به وباسي د ځینو راپورو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړای شوي په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته شړلي د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپنګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 50 ډېر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپنګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او نور برمته تبادله شي پرون د اوربند په لومړۍ ورځ د حماس سخت دریځه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له 240 برمتو 24 تنه خوشې کړل اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل حماس وسله والې ډلې ژمنه کړې چې د اوربند څلور ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشې کړي بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطیني زندانیانو د خوشې کېدو ژمنه کړې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله کله شاوخوا 1200 تنه وژل او تر 240 ډیر کسان برمت کړل تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 300 تنه ډیر کسان وژل شوي چې ګڼ ماشومان پکې شامل دي او د اوکراین پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیچکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینه په څو مینو برید کړی چې د اوکراینی ځواکونو له لوري د وشتل شوو ډرون الوتکو ټوټې رالویدلي د دې خبره لږ تر لږه 2 تنه د یو لس کلن ماشوم په ګډون ټپیان کړي او زیان یې اړولی کلیچکو زیاتوي پلازمینه کیف کې هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یوه الوتکه وشتلې ده خبرونه موارد کولی شي د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د پروګرام زیاته برخه به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت ځانګړو شو رپورټونه توي نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده دا ورځ داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د کار او زده کړو له حقونو محرومې دي. همدارنګه یو شمېر ښځینه معترضینې د طالبانو په بند کې دي او ځینې د راپورونو له مخې چې خوشي شوي دي د طالبانو په زندانونو کې د ځورونو شکایت هم کړی دی. خو ګڼې وړې نجونې هیله منې دي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او د لوړو زده کړو مخه ورته خلاصه شي.
مونږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو ودان وکړو. زه غواړم چې درسم پورې سیم پوهیم. زه غواړم چې پوهنتون ته پرې.
امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته بیړنۍ شمیرې ورکړي چې د پی 1 او پی 2 د دوسیو یا ویزو لپاره انتظار کوي. خو دغه کډوال وایي
کو چیرته مونږ ته دومره وخت راکړي چې مونږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زمونږ ټلیفونونه قیدوي، بیا مونږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په مسلې هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دی رادیو ته غوګاست. د نومبر د 15مې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیوال ورځ سره سم یو شمیر مترزو خزو چې په سر پوخلي ځای کې ټول شوی د طالبانو حکومت له خوا د خزو په وړاندې د تاریخوالي په اړه اعتراض کړي. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو له خوا د ترسره شوو تاریخوالي لپاره غږ پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه د خزو وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو شپاړس ورځنی کمپاین په پیل سره خلک دې تاسوولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت د رسیدنې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. زموږ همکار سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او دا شی برابر سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ سنا جانې.
څرنګه چې تاسو ویلی ستانکسي صاحب چې د موټروسو میرمنو په یو سرپوخلي ځای کې د شنبې په ورځ یعنې نن ورځ د نوومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض کړی. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه په خپل ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نوومبر 15مې په داسې حال کې رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یو برخه کې راغلی دی چې دوی وایي د طالبانو د حضور په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی دی. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر مظاهره کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوې چې د افغان ښځو انجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو کوم سیاستونه چې دي او د دوی د تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دوه خوځښتونو له مسؤلینو سره یا غړو سره خبرې وکړو خو تر دې دمه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د نن ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د اساسو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شپاړس ورځنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځنی کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې هم مونږ یو شمېر ښځو سره خبرې کړې وې او دوی مونږ ته ویلي وو چې د 2018 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربه ودا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2018 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي چې په کوم مستقیم ډول د ښځو حقوقونه محدود شوي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو، د د خزو د استلو لامل کیږي.
مننه کوم سنا کاکر چې جزئیات مر سره شریک کړل. البته نن د نومبر په 15مې غاڼو خزو په خپل ټولنیزو پاڼو یا فیسبوکونه یا ټوئیټر باندې ویډیوګان خبرې کړې دي، په دې رابطه باندې غږ پورته کړی دی چې خزی باید کار او زده کړو ته پریښودل شي.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند تا در مقابل بی‌عدالتی ها و نادیده گرفتن زنان افغانستان از سوی گروه طالبان مبارزه کرده و نشان دهند که زنان آگاه افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمیکشند.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نومبر 15مه لکه څنګه چې مخکې وویل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ګڼې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع دي او همدارنګه ښځې په پراخ کچه باندې له کارونو راګرځول شوي دي. په دې سربیره ګڼې معترضې ښځې په تیرو دوو کلونو کې نیول شوې وې چې یو شمېر یې د سره له دې چې طالبانو رد کړي دي، دا تورونه ویلي چې د طالبانو په زندانو کې له شکنجې او زورونو سره مخ شوي دي. خو لویه برخه انتقادونه په طالبانو باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی دی. په دې اړه یو رپورټ لرو چې په پکتیا کې د محمد الله مسعود په نوم یو کس د نجونو لپاره یو ښوونځي کې ښوونکی دی او درس ورکوي. د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا، د دوی د وړتیا او د راتلونکو هیلو په اړه جالبې خبرې لري او په دې اړه غواړو چې دا رپورټ تاسو ته خپور کړو. البته د محمد الله مسعود په غږ باندې دا رپورټ پیلېږي.
دا حقوق پوه، لیکوال، شاعر، انځورګر، ښوونکی محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردان ته مې وښه د انځور مې چېرته وښودو، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې و چې دا په دغه ماشوم چې دغه کونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصي پرېږدي، دا خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ول دمنږدي ښه ده، دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته یو انځور ورته وښي دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لور ډیر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتیږي.
او بل د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنې کله به چې تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنې اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې، دوه نیمې دقیقې، څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زه باورې یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته په ښوونځي او پوهنتونونو کې له زده کړو او تحصیل راګرځولي. خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حافظه هیله منه ده چې ښوونځی او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړو، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو، ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم، زه غواړم چې پوهنتون ته پرېږه شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خو تل یې دا کړي چې دوی ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي په ورسه او دوه کلونو کې د غار تاوتریخوالي په افغانستان کې د پام وړ زیات شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړي چې له ستونزو سره مخ کیږي. دغه وزارت ویلي دغه شمیره به د سهار لا تو تر نیمې شپې د مستقیم اړیکې واتس اپ له لارې فعال وي، خو په پاکستان کې میشتو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو د پیښېدو پر مهال د بیړنۍ اړیکې شمیره اعلان کړي، او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي او په کار ده چې د دوی د کیسونو د پړاوونو بشپړولو او انتقال پروسه چټک شي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي او امریکا ته د پیټو کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
کو څه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کیږو، پولیس موږ نیسي تاڼې ته مو بیایي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خوخه خبره ده. اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو، نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دې شته چې موږ ډیفورت کوي. نو په دې وجه دوی باید موږ د پاکستان څخه وباسي، او دلته یو ډیر بد حالات دی زموږ دپاره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پیښور ښار کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي واقعا چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل اکسپانه په پاکستان کې د میشت افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړ. ویل هغه پناه غوښتونکي چې د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ کیږي له دې شمیرې سره اړیکه نیولی شي. دغه وزارت ویلي چې دغه شمیره به په اونۍ کې شپږ ورځې یوازې له یک شنبې پرته د پاکستان پر وخت د سهار له 2 بجو تر نیمې شپې پورې د مستقیمي اړیکې او واتس اپ له لارې فعالوي. متحده ایالاتو له دې وړاندې په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د پی 2 پی 1 او ایس آی وی کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. د روان نومبر میاشتې په 4مه نیټه پاستول شوی او د غلیکونو کې له پولیسو غوښتنه شوې وه د دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتو د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواد ونه وستل شي. خو په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي چې پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور د نیولو په وخت د غلیکونو ته پام نه کوي. امریکا وروسته لاغه د اقدام کوي چې پاکستان له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی تیر ورځ له انډیپندنت اردو څنګ سره په مرکه کې وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد د بی اسناد کډوالو د ایستلو پروسه بشپړ شي. نوموړي ویل هغه کسان چې د نامنې له ویرې د بشري اړتیاو له مخې پاکستان ته کډوال شوي باید بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه د په خبره اوس افغانستان امن دی. د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پیل شوي لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري د معلوماتو پر بنسټ د همدې میاشتې تر 23مې نیټې 2,09,300 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. یو این ایچ سی آر ویلي چې په دې شمېر کډوالو کې تر ټولو ډېر د تورخم له لارې د افغانستان ننګرهار ولایت ته تللي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي په افغانستان کې د استوګنې ځایونه نه لري، او په سخت ژمي کې به د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخ شي. ډبلیو ایف پی تازه په خپل اکسپانه لیکلي چې پاکستان په داسې وخت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه کړې چې په افغانستان کې د کال تر ټولو ناوړه موسم دی. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ استنو شوی او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د 2.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن چې د نومبر 15مه د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده. له پاکستانه د سپین بولدک للارې کندهار ته راستن شوي کډوالې میرمنې هلته د پاکستان د پولیسو لخوا د ورسره شوي تاوتریخوالي کیسې کوي. دغه میرمنې چې ډیرې د کور سرپرستی په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شوي او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فوزیا او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تشلاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه دی ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کور د سپاسو بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سوي سي بسترې به نیمه کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي دای ظلمونه کول کاپیرز مشره نه دی کړی امریکا امریکا چروا ورته د زنانو مخه کتی نن نه په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
نه پریخودلو یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخست فارانو تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار د ورځې به ټول راکی ول ویدل ک امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تار دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. پنځه پنځوس کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواد د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې یم لاړ چې واک ولا روټي مې نه سو پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بزګری مې کول فروش کاله چې څه نو کور نو سایم زره برابر کې هغه وبوي وړه خو تاسو هم شاید خبر شئ پاکستان وبوي وي وي ی دا د یو د یو نیم کال انجلی مې ودا په کښې ولاړ و لښ ملانه کې فیدا نه غشان چې دا غږ د بارې یو بل په خاص کړه مې څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې و مې نه را برابر کې ورو ډیر برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقوقو فعال وژمت وخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تاپتیرخوالي ډک بولی. د میرمن توخه په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د غوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي د بشر د قوانینو نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 22,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102,000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده راغلي کډوال د خوړو سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د برمتو او زندانیانو د تبادلې تازه خبرونه خپاره شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي د قاهرې او دوحې په منځګړیتوب اسرائیل ته د خپلو زندانیانو بل لیست نن سپارلی چې د دې کسانو له آزادېدو سره به یو شمېر برمته کسان خوشي کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د دوو جکپوړیو مصري چارواکو په وینا حماس ډله به نن 14 اسرائیلي برمته خوشي کړي او په ځواب کې به اسرائیل 22 فلسطینی زندانیان آزاد کړي. دې چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د خبرو اجازه نه لري. خو دا اطلاعات یې ترلاسه کړي دي چې مصر او قطر اسرائیل ته د هغو کسانو د نومونو لست سپارلی دی چې حماس ډلې دوی ته ورکړی دی. د برمتو او زندانیانو د تبادلې دا لړۍ پرون پیل شوه او حماس ډلې پرون 24 برمته خوشي کړل. د دې په ځواب کې اسرائیل 9 فلسطینی زندانیان له بنده آزاد کړل. حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووژل او تر 240 ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1300 تنه ډېر وژل شوي دي. د حماس له لوري پرون د خوشي شویو برمتو په ډله کې 14 اسرائیلیان، 10 تایلنډیان او 1 تن د فلیپین وو. نن تر دې دمه دا معلومه نه ده چې حماس په بیا هم د نورو هیوادو اتباع خوشي کړي کنه. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د څلورو ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشي کوي. بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته خوایست. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com وی پانا کم د نړۍ هر ځای کې چې یاسته کولای شي واوري. اوس هم ورزو هغه پیغامونه ته چې تاسو را لګلی او موږ یې اوس درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ ده، ورور حق او حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاس ته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولته کار ډېر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 څلروشت دوه سوه یو
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د بشری حقونو د څار ډلوایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی. نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم له دوی سره د افغان ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته، خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی. د تخار په مرکز طالقانو کې نن یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د یو پله لاندې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې رامنځته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې. د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکوي چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د اشتران کو په سیمه کې د واورې د ښویېدو له امله 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او برمته تبادله شي. په غزه کې د اسرائیل او د حماس ډلې لخوا څلور ورځنی اور بند نافذ شوی او د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینې په څو مینو برید کړی دی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه د یو یولس کلن ماشوم په ګډون ټپیان شوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور بی وزله او کاچاکونکي یې نور هم شتمن کړی دی.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه د عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغسوی معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
زه بکر الله خپل کار نه له خپل وظیفه نه بل کور پته ولالم په وجې چې له خپل مور سره له خپل ادي سره له ورور سره له فامیل سره د دوه دقیقې نه یو قصه وکړم چې کوشش ګیره کړی ولما تن تنهایی ځای به مې خوښې ده لکه فقط هغه اوس مواد خپل عمل مې وسی
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
بابا د لاسونو نه بلې په خټو کې کړی
زمکه مې وبکوله زویا همدا اوس راغلم.
ښه نو څه شې دې کړلې دي؟
باز زویا غم یې مکوا سر نوټونه مې کړلې دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشئی موادو قاچاقونکي چې ډیر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډیر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نشي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy crop 2022
میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشئی موادو سوداګري دوام لري، خو د شکاری چې امارات به مخونی سي، خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کول حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوې چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ سي، بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ سي.
د ګټور اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت موین دیو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کړ چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوچ کړ، واکونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په مشهور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ لاتیفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص ته راپیدا سي. کله چې مایوسي راپیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې د احتیاط نه خبر اوسېږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنې پیښی یو ځای ته رسېږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط له مجبوریت له وجې نه دا سړی مواد مصرفوي. نور دغه عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوي.
د کډوالۍ پر مهال ولې ځینې خلک نشو ته مخه کوي؟
دی یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کیږي، او یا هم داسې محیط سره مخ کیږي چې هلته نشه یي مواد استعمالیږي. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشه یي موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې د مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشه‌یي مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو ورته عاطفي مینې محبت کموالی یو انسان احساس کی، نو خامخا دا عمر کې به د افراد له ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ شول، نو خپل د ذهني ارامتیا لپاره یوه لاره باید دوی انتخاب کړي. هغه چې سالمه لاره وي او که غیر سالمه لاره وي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړي وي دوی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړي او د ده خپله شخص آگاهي هم ټیټوي دوی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دوی مواد مخدر انتخاب کړي نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دوی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کار وکړي. خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره مواد نسي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول پکار دي تر څو هلته په نشو اخته نشي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد د کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا نه خور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله لې وکال راهیسی نه شکوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد سوچې د ټخیل لپاره چخل کیږي او ورسته نشه یي ګولیو ته مخ کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې ډیر کلونه می په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خلاص تراغلی ټولی پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له امله نور لڅړ ولستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سیمه ما په یو دواخانه کې مصروف په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جره کوله تقریبا اته کاله. له هول ور چې په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي د کرمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو لپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. په هغه ورپسې بیا پریمادور او لخیل مواد مې پرې کېبلې نو په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسېدلې وو. موږ په خپل پر دې باندې پیدل چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انګسیت یا ندینشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پسته پسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو سی سرم جګولو سرم نسو خلاصولای سی پکې مرټولولای پکې نسو مرټولولای. اصلا خو منشي مواد پر عموما کې لسره نیول تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو به دوه مواد بخصوص د اشتیانه ډیر زر سړی لمنځه وولو چا سی به واده کړی ول د خانداري نه به ډیر زر پاتې کولو زرین زالی ورته پیدا کوله، و حتی دا بعد وید مافی د تشوی درار سره به منی بو ور سره خارجی دله. نو بیا په خصوص پرشت بدن کې پاډوکوالی د ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوډۍ هم د نوی ډوډۍ نه څه خړلې، او به ما پر وختانو باندې ډیر زیات اغیز کړی ول. سی ورځ سی ایس نو ول سی ما به حساب تر 200-300 وختان به ما دی وه سر توې دل. اته د غله دار به ما وختان هم نسب کې خولې ډیر کمزوري کړی ولم د ذهن لخوانه شابه د اوس خبره تر وکړه یو د خبره زمان به یرا و بخي ابسولر ات سفر کړی ولای زج بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه بل کور خواته ولالم کوي وظیفې ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامیل سره یو دو دقیقې نه یقسی وکم زی کو شګیره کړی ولما نن تنهایی جای به خو کېدل چې فقط تخرو وس مواقت خپل عمل می وسی ل مرګور سره چې بکل کل یو چیرته بکلو هر چا به ټوکی دوست د قصه کوله موږ بس خپل خمارتیا کې وګرځیدل یم خپل نشي پالت کې بولو ځینې ځوانانې په دا عملو باندې اختصاصي وي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله، فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولې چې په دې عملو باندې په خراب کارو باندې مختص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم او رمده شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض لمانه یو پوښتنه وکړله په دې شپخانه کې به اصول دا شی ول چې تعلمونه به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی لمانه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمنو ته متوجه سول چې پوه شو چې دا معتاد ده بس لمانه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وم اوس افغانه امید ولی نو د سړي به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای. خو د بارک د بیرته لمانه مخ واړولو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د عامل بالمعروف رئیس ده دنه ما یو پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوس هم قدر سیم دی باندې درلود یا چې ډاکټر ولم زه اوس هم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل ده ته سیم لاس مخته کړل در ته خبرې دی وایي لاس مره کوه. یعنی موږ حتی دونه جامع نه له خپل موقفه یا دونه ولیدلې ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهیدلست؟ ایا په هیدل اس چې ځینې موتادین ولې ته درملنه ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنې کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه نه رامست شي هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات را مسته کون کې مواد دی میتامفیتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي. کچرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتی کې همغه عمر ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بیوسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګ هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هیدلست؟
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او خوشاله دي چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي. خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در باندې کبیر زوی در آغای.
او خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جانه، دل تو راس نیزی را تا اخ صدقه جستم، شکر چرا آغدیست.
خیرسی موری،
تو در آغا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا، زبا چای در تا جولی کم.
سما در موری، خیرسی.
کبیر زوی کینه در توشا کبانی، در بالکتا تکیو کن.
خیرسی پلارا تم کینه دلتا؟
خوشو بچه چه پخیر راغلی، دری میاشتی مسافری دی را باندی دری کالا شوا، دیر مو یادی دلی.
زمام یادی دلی بابا، خو امتیانو نا و سنگا میکردی و امتیانو نا چه تیر شو داغ دی زم راغلم. بابا دل اصونه دی ولی پخاتو که کردی؟
زمکم یو بکول زویا امده اوس راغلم.
خا خا، نو چه شدی کرلی دی؟
باز زویا غم یه مکوا، سرق نوتونه میکردی دی نوتونه.
نوتونه؟ پوی نشون بابا؟
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی.
یو بلشه با دی کرلی و بابا؟
بلشه کل دوره پیسی گتی.
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مال کرل، خوزمال چیسم نو، نو دا کال غلا خو مدر لوده.
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی مگ دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی با چیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راولی قربان جسم، سنگ می یادی دلی، شکر دی چی راغلی.
موری زمام دیره یادی دلی، خو پا امتیانم نکی بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چی خبره داشی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی.
چه شی زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو ټکټرونه ور سره دی.
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم؟
بابا څه کوي؟ له کومه سره معلومه وي؟ تاریخ خواسم لاړل، خدای مکه چې وستا بندې نه کي.
د دوی پلار مې هم نشي بندې کولی.
وسره خدای ته وګوره مو ورځه، بیا ځان له پولیسو سره په جنجال کې مه اچوه.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه، دا ټوکې نه دي. حکومت 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 خپل دلیل لري. وایي د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تا هم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و به ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
کمانډان صاحب په ټول کلي کې مو اول زما کوکنار را مات کړل. ها
کاکا، یوازې ستا نه د ټول کلي کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
د حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو ګرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. الوکانو دای ونیسې موټر ته پورته کوي کشې کوي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
I'm not afraid to die.